Та філостонек зайбашомаст.
سلام نده سهارات بجیدی زه صفیو لاستان اگزایمو دازادی رو ده پروگرام تخراغ لاستویم پیل بخبرونو کهو
ده پاکستان ده خیبر پختونخوا آلا وزیر علی امین گنداپور وایی ده خپلی صوبی پولیسو او پوزیانو تای امر کرده چه افغان پوزیان پزورو نباسی گنداپور ده خبر پرون پی کنفرانس که کرده ده پاکستان ده خیبر پختونخوا آلا وزیر خاغلی گنداپور داسی وقت ده افغان کډوالو لجبری استلو سره کلک مخالفت خوله چی ده پاکستان حکومت ده مارچ لیو دیرشمی وروسته ده افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي در راپورونو لمخې تر لگا اتلا که افغان کډوال د تابعیت کارتون لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته دی وتل امر شوی دا کډوال ته ویل شي چې د مارچ 13 د راول پنده او اسلام آباد او وزی کنه په زور به وستل شي اخوا پاکستانی انګلیسي ژبه دان رسپانې د جمعې پر اساس د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړي چې د 14 افغانانو د استلو بهیر پیل شو. راپورونه لمخې د افغانان دي چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتون لري او تر اوسه پورې پولیسو چه باندې 1.5 کسان نیولی دیم. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مارچ په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ 13 له پاکستانه په خپله خوښه ووزي. د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي ادباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلي پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشي کولو کې مرسته وکړي. باربی او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 300 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلو فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لوانګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپایو شمیر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تېره میاشت د امریکا د بشپړ دیرش ورځني اور بند پلان رد کړ. که څه اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې و خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونې کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلای شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپلې صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز اے پرووینس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ کلیئر میسج ہے.
دی پاکستان حکومت د مارچ لیو درشمی ورست د افغان کډوالو په تیر هغه چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري د غوی د استلو لړې پیل کړی ده. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بی غوري او د عمل نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکوي.
Is for the Taliban to be held accountable for the actions that they're taking that are violations of Afghanistan's international obligations under international law.
He darbar wa de bashari haqqono de sar sazman yo mashra che wele Taliban bayad mas'ul wa garzawal shi de hagui د سرغړونو په خاطر باندې. نور مسایل هم لرو. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په باب تاسو ته یو مفصل ریپورت هم د پروګرام په دویمه برخه کې خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وایي د خپلې صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز اے پرووینس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ کلیئر میسج ہے. کسی کو بھی
گنڈا پوروائی افغان کڑوال با ہیت سیاو پزور نہیں استل کی گی دا واضح پیغام دے صوبے پولیس او صوبے فوجیان ہیت سوک پزور ونه باسی زکہ دغه شرایط کی چی حالت غوی ته بندوبست نوی حکومت خپل نکړی شي حالت د غوی د اوسیدو او د ژوند لپاره ترتیب نوی نو دی طریقه باندې د خلکو استل نظمک پالیسی دا نظمک روایت دی او نه داسې کارت اجازه ورکوم. د پاکستان د خبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنډاپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. دغو کډوالو ته ویل شوي وو چې د مارچ تر 1 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. په تیرو 2 ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوي او له ډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو لپاره په راولپنډۍ او دخوا د خیبر په لنډی کوتل کې کمپونه جوړ کړي څو یې د ریپورت څخه مخکې هلته وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په سرښار پېښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزي حکومت رد کړي. ګنډاپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکخ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزي حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په لاس کې دی چې تر ډیره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بی غوري او د عمل د نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستيالې هی دربار ازادي وروړي ته ویل د نړیوالې ټولنې بی غوري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقوقو ته یو واقعي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې خځې او نجونې او د هغوی د حقونو فعالانې هم دې موضوع ته د نړیوالې ټولنې پر نه پاملرنې نیوکه کوي او په دې برخه کې د کوټولو او جدي ګامونو غوښتنه کوي. نور تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د حقوقو بحران په اړه چې نن ورځ په نړۍ کې تر ټولو جدي بحران دی، نړیوال غبرګون په بشپړه توګه کافي نه دی. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستيالې هی دربار ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بیغوري او د عمل نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړ. هغې زیاته کړه
There's been lack of coordination, lack of action.
لا بد مرغه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې لخوا د همغږۍ نشټوالی، د عمل نشټوالی، د نومړیتوب نشټوالی او د مشرتابه کمښت شتون لري. دا واقعا یو جدي ستونزه ده، نه یوازې دا چې دا اجازه ورکوي چې د طالبانو لخوا افغانو میرمنو نجونو ته زیان رسول دوام ومومي او رستر بلې ژور شي، بلکې دا به په نړیواله کچه د ښځو حقونو ته خطر رامنځته کړي.
میرمن بار ټینګار وکړ چې باید طالبان حساب ورکوونکي وګرځول شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو د فعالینو غوښتنو ته جدي پاملرنه وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی د حقونو لپاره کوټلي او جدي اقدامات ترسره کړي. له زده کړو بې برخې یوې نجلۍ بهر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نړیواله ټولنه چې تل د بشري حقوقو او بشري ازادي خبرې کوي، زموږ افغان نجونو د اوسني وضعیت په اړه په بشپړه توګه چوپه خوله پاتې ده. د نړیواله ټولنې لخوا د بې پروايي، چوپتیا او د عمل نشوالی زموږ لپاره ډېرې جدي پایلې لري او موږ په بشپړه توګه خپل هیله له لاسه ورکړې ده. د یو افغان نجلۍ په توګه زه له نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې موږ له پامه ونه غورځوي، خپله چوپتیا ماته کړي او د افغان نجونو او ښځو لپاره عملي او جدي اقدامات ترسره کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي ګلرخ آرمل وایي
افغان میرمنې په دغه 4 کالو کې یوازینۍ غوښتنه چې لري هغه له لاسه ورکړلي حق او حقوق بېرته ترلاسه کړي. دا نه تنها زما غوښتنه، د ټول افغان نجونې او ښځې غوښتنه ده چې نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو په اړه یو فیصلې ته ورسیږي او یو پریکړه وکړي. سره
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته غوښتنې لري. یوې له دوی څخه ګل چهره یفتلی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل:
من شخصا به عنوان یک
د خصو د حقونو دی وی فعال پتوګه ماتل نړیوالې ټولنې خوخت یو غاړن چې د دې ټولو تاوتری خوالي په وړاندې چوپ پاتې نشي. خپل سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې د خصو د حقونو په مراد کولو مشروطې کړي، د افغان خصو غوونه واوري او د خصو د نه ستړي کوونکو مدني مبارزو ترڅنګ ودرېږي.
زنای افغانستان باشن.
د طالبان حکومت د 2021 کال په اگست کې لپاره وکمنی دوره حصے د خصوم جنو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو او آزاد تګ راتګ ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. که څه هم د محدودیتونو د افغانانو نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون سره مخ شوي، خو د طالبان حکومت تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې. خو بیلابیلو طالب چارواکو بیا تل دا کړې چې د افغان ښځو او ټول افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالو او افغان میرمنو ته د منلو نه ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو لخوا د دوو زندانی شویو بریتانوي اتباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي. په هغه ویډیو کې چې رینلز ازادي راډیو ته لیږلی، هغه د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کیږي او له ولسمشر ترامپ څخه د مرستې غوښتنه کوي.
موږ ته په وار وار ویل شوی چې دوی بی ګناه دي، هیڅ جرم نه دی کړی او ډیر ژر به خوشی شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بریتانیا حکومت موږ ته ویل چې زما د مور او پلار د خوشی کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي. خو د یو بریتانوي او امریکایي تباه په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغه هیواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړم. باربی او پیټر رینلز چې ویل کیږي تر او یو کلونه عمرونه زیات دي، او بریتانوي جوړه ده چې لا تلو شو کلو رئیس په افغانستان کې اوسېدل. خو د فبروري په لومړۍ د طالبانو لخوا ونیول شول. دوی د زده کړې او د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کاوه. ازادي رادیو ته غواګیست. اوس به هم ورشو د افغان کډوالو په رابطه باندې یو مفصل رپورت دا چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو استل پیل شوې دي. په پیښور او شاوخوا سیمو کې مشت افغان کډوالو د اپریل په څلورمه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي تر اوسه پولیس د دوی سیمو ته نه دی ورغلی. البته د اپریل لسمې پورې ورته ویل شوی چې په خپله خوښه دي له دې ملک ووځي، او که کوم کسان پکې ونه وتل نو بیا به دوی پر ضد پولیسو کاروایی وشي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال فرات شینواری په پیښور ناصر باغ کې یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې کړې او په دې اوسني صورتحال د دوی نظرونه راغونډ کړي. نو راځي چې په دې راپور کې په ګډه سره واورو.
افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته چې کومه د مارچ یو دیرشمه نیټه ورکړل شوې وه، هغه مهلت پای ته رسیدلی. په داسې حال کې چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر څلورمې نیټې پورې څخواوشه شلو پورې کورنۍ په تورخم دروازه باندې افغانستان ته وړېدلې دي. دلته په پېښور، خیبر او خواوشا سیمو کې ځنې افغان کډوالو سره خبرې کړو چې دوی د خپل تک په حق لباندې څه احساسات لري. دا مهال موږ د پېښور په ناصر باغ روډ باندې موجود یو، چرته چې په ګڼ شمیر کې افغان کډوال آباد دي. دلته دوی کار ژوند لري، کاروبارونه لري، د دوی بچی چې دا په سکولونو کې داخل دي. نو راځئ چې دوی احساسات معلوم کړو. نمرا تا وخلا
فضل رحمان
څه کار کړی؟
مونږ د لرګو کار کوو.
تاسو سره کوم کارډونه دي؟
مونږ سره دا زړ کارډونه دي، ای سی سی.
نو څه احساسوي چې حکومت دغه د ای سی سی کارډونو والا افغانستان ته لګي؟ څه ویل غواړي؟
یار چې مونږ خو چې دغه مثلا یو کال ټیم ورکی چې دغه خپل سامان او د چا قرضونه دا حساب خو راټول کوو.
څومره کاروبار هم دی؟
کاروبار بس زمونږ چې تقریبا شل پنځه لک روپو کاروبار دی. زما دو سلویخ کاله وشو چې په دې ځکه پر ټول بچی به وو ځامن مې دي دا وو واړه پم دې ځکه پیدا شوی، سلور مې لورګان دي هغه پم دې ځکه پیدا شوی. بس مو حکومت مونږ دغه خواهش کوو چې مونږ د ټیم ورکی.
اسرار نوم دې پاکستان کې ډېر خوش واړه لوي شو د پلار د نیکه د وخت نو سیګو او د خلکو ته کاروبارونه دي روزګارونه دي یو ورځ نه ده او به چې ټیم ورکی او دا په یو ورځ نه وستل کیږي هر سړی څوک چا سره کاروبار کولای شي نه او شی کولای شي دومره بوجونه دي په خلکو باندې قسم دی اول زمونږ یو خپل تر نه سالونه مور بل په شرغه دی پرو دی هم دغه کې اچاره پراتری کله بزو دا کرایګان خېډيري ولا کښ لکس روپې ملخ دیو چې گاڑی والا تکرای ورکو اول ته دا خپل ځان خېمه
اسف
اسف تاسو څه ویل غواړی
بس موږ وای چې موږ کال نیم دلته ټیم راګی چې موږ ټول روزګار دلته دی زمنګ وسره کال کې موږ راغلیو او بچی مسا سکولونه کې دی بس جلا شو خپل د بیلنس سکولونه دومره غشته بزرو کورونه مل نشته جیدات نشته چې چرته بلاړو
نو دنن پرون موږ قتل صفاو شاشل پورې کډی لاړې په تورخم باندې واوخته او حکومت ویل چې د اپریل لسمه نیټه نه پاس پی بیا نسو چې څوک نزی
مس الله دې رحم کینو بس الله ګل ډیر شو به بزونو به سکولو کال ټیم مونږ ترګه چې کار پر خپل روزګار موزګار له سړی برابر کی د لارګو ګودام هم له ورو دل د بس خلکو باندې پیسې خلکو په مونږ دی نو دا خو راټولول په کار دی ګل او په تو ایمرجنسی کې په یو ورځ کې هفته کې دوه هفته کې چرته کیږي نن سبا چې چاته مال ورنه کې پیسې نه درګي بس پیسې به پاتې مونږ به بزونو
ماشومان او زنانو باندې څوبر اثر شوی
ټول باندې اثر ده قسم نه جن د شپې خوب کې نه دورځه بس ټول ټیشن چې ښه چیرته بړو چیرته بناړو نه زال د جیدات شته نه زبکه شته نه کورز مونږ شته به چرته بزو و به هم نور خدای شته خدای مې ربا نه داد رحم کینو بس چې لاړو به مجبور شي به وزونو بسو
که خپل نمره تا وخلی
نوم چې ده بچا ده دل ته چمیار
خدار ته وای چې دا ای سی سی کارډونو والا وباسي څه احساسات تاسو
ولا ډیر خپه یو ډیر پریشان یو یو خمل ګډ ور دی بل مزدوریان نشته بل ډیر مالات خراب دي چې موږ سره لګ خوشي خدا سخ مشکل سره مونږه سری
دلته دا وخت مونږینو چې تاسو ته دا سپلې پرتی دی برښونه دی پالشته دا سندان پروته دا کېړې او سپلې ګنده
وا وا وا
نو گزارم شي 100 روپے ورځ غټه
د ورځې د دې پته د سینې لګي کله 1500 800 900 دغه کار کو پوي شي پدې کې مونږه کورم ساتو د کور کرایم ورکو هر څه کو پوي شي ولیکن نه دی هغه خپل حیا عزت ساتو کنه په کار د پاکستان حکومت تم په کار د چې مونږ افغانانو سره گزاره وکي زمونږ ډیر حالات خراب دي
برم څه درک نه لګي
برم بالکل نم په اسمان درک شته نه پزمکه قانون شي کنه نو بیا به مونږه اتمی زمو کو سوال کو چې مونږ پرې
کډم څومره نفر دی
اے بس مطلب لز دولس کسان دی او کناډ مشکل ډیر دی
لګاندا زن څومره کوي بلګي جلال آباد کابل پورې جګاډ سپیشل
چې ګاډ سپیشل ونی سنن سبا وطن یو لک روپۍ
متاثر یو لک شته
واکه ډیر زور درکم نشته
نو بیا بسنګ زې تاسو
بس ګور بس الله دې خیر وکي نو چې مرسته مونږ سره وکي هم دا مرسته چې مونږه پری دی گزاره مونږ سره وکي دا خبره
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کنم را تا وخلای
نم عبدالجبار
عبدالجبار تا سورتا وای چې دا کوم حالات اوس جوړ شو
مون پاکستان نه ډیر خوشاله به درکه زغ زانی داس خوشاله
سمره وخت تل تیر کا
پینځه سلوي کالم دلته تیر
خپل مرم سمره
خپل اوی اتیا بینو نوالی کے پرو تم التم ریڑے کار کہو بیا لالو خوشاب تلالو التم ریڑے کار کہو یو وقت کے میوالی کیم کے وہ آغاز آئے نا بس کیم خراب شو بیا پنجاب تلالو پنجاب نہ بیا امدہ سے لالو بٹی ہوتا بٹی ہو کیم خخت آ چول بس او سا آغاز یو دو بچی دی زما غلط ریڑے کار کے التم بس دا پروت سای کلب بس ٹیم پاس کو نو بس او سو خپل ته پکې کوم چې مونږ تاسو مونږ خود ته په انسان باندې ډېر قانې زه خو خپل ډېر زکه چې سلویر پینځه سلویر کال مونږ دلته تیر کړ دلته مونږ خور دلته وګټو دلته پیدا شو دلته زما بچی دلته پیدا شو ځوانان شو دي زما بچی بالکل افغانستان لار نه پیژنې چې افغانستان سرقم افغانستان دی او څنګه دی
مشال ریډیو اوریدونکو د پیښور په ناصر باغ روډ باندې موجود یو چرته چې ډیر په ګڼ شمیر کې افغان کډوال آباد دي دلته یو بل تن سره خبرې کړو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
کنوم را تا وخت لای
حسن خان.
حسن خان څومره وخت نه دلته پراته؟
سلوی خپل سیوا شو چرغلی دلته اول په کچاګړی کو کچاګړی نه به دی خو ته پوری وته دی غاړه یو وس ډیر زیات افغانان دلته پراته دي. بس افغانان دلته ډیر زیات پراته. موږ د حکومت نه دی لرو چې موږ سره نرمي وکي او موږ سره اسانتیا وکي.
پاکستان حکومت چې ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو لکومه اخیری نیټه ورکړې و د مارچ او درشمه نیټه اخو تیر شوه، نو دلته خو تاسو ته څوک نه راغلی تروسه پورې؟ موږ ته څوک نه دی راغلی او نه موږ ته تروسه پورې څوک وینا کړې ده. موږ هم دغه غواړو چې موږ سره همداسې نرمي وشو او اسانتیا موږ باندې راولي.
ولا خفګان خو خامخا د چا کور شته او د چا نشته، ورګو دغه مشکلات شته، چا سره چې شي نقد شته او چا سره نشته. خامخا چلته ځي نو خټي کیږي او پټي کیږي. ورګو یار کرا خو چې دغه موږ خلکو وای چې د لک نه بره کرا یعنی دی ورګو بس او موږ سره خپل یو روپۍ هم نشته نن سبا. بس انحصار دا غواړو چې موږ سره اسانتیا وکي او بس وخت موږ ته راکړي بس وخت هم پاس شي دلته. ولا تکلیف خو خامخا د موږ ټول یوولس کسانو په کور کې.
که تاسو راته نوم واخلئ.
ولی خان زما نوم دی یار.
تاسو څه احساسات دي؟ څومره وخت نه یې دلته؟
زه خو دې مرکنډیر چنګي ورته وایي تقریبا د دېرش کاله هو شو چې دلته مخکې ناصر باغ کې او بیا دلته کډم راوړل. اوس پراتی دي خو اوس نشته دی حال فی الحال.
اپریل لسمه نیټه یې ورکړه چې دینه پس پی بیا اسلام آباد باندې دلته هم خلک نسی که لګیم بیا څومره پریشانی او مشکل دی؟
ډېر پریشانی دی. مونږ خو زړه نه کېږي چې لاړ شو. ولې چې دلته زما د زوی وعده وویل چې هلته مه کوم دلته وکړه چې زما مرګړي ټول دلته دي، دوستان دلته دي، زه هلته نه ځم که وعده یې دلته راته وکړه بیا به خیر لاړ شو. خیر دی بیا به لاړ شو ویل په قراره وعده م وکړو د اختر نه مه روژې نه مخکې م وکړو. ورله
ښځې دیزې ده او زوی سره ام کارڈ کوم زی ای سی سی کارڈ ای
سی سی کارڈ دی ورسره.
نو بیا به څنګه چل شي چې هغه ځي او زنانه به دلته مور کره پاتې کوي؟
ها مدا قصه خو جوړه چې سوق دی لارې ته زمونږ هم دغه ده چې دی لارې سره سوق خدا پښتانه خدا پښتانی چې به موږ ځان سره یو سوپ دی چې دا خزه خو بده خبر ده چې دلته پریدو یوازې او دا به ځي دا خو بیا ونه شو کنه. خامخا پریشانه دی یار. وخت هم دا خبرې یار وخت یار وخت بس کور کې هم دا خبره ده چې څنګه وکم او چې څنګه وکم. دغه لانجه شروع ده بس روزانه ښه خبره ده چې وخت غوځي چې موږ څه ناسب بس انتظام وکړو یا دیو په خلاکو څه وشي. نو ښه خبره ده چې وخت غوځي. ډېر ښه خبره ده.
مننه مهرباني. که نوم راته واخلې.
جاوید.
جاوید څومره وخت هم دلته اوسو؟
زمونږ خو بس واړه راغټ شو دلته، نو پیدایش هم دلته شوی دی.
څه احساسوئ دغه آوازې دي چې بیا افغانانو باسي او ځینې کډې وم لګلې ای سی سی کارډونو والا؟
یاره مونږ وایو چې ونه لګي ښه ده یاره. دلته کار روزګار هم روان دی او بس واړه غټ شو هلته مونږ بیخي کتلی نه دی چې څنګه دی او څنګه نه دی.
دا چې زه ګورم دلته کې ځینې افغان کډوالو پاخه کورونه جوړ کړي، ځینو کچه کورونه دي او بیا چې کوم پاکستانی وګړي تاسو سره پراته دي، دا څنګه محلم ده دلته؟
بس ماشاء الله مخله خو ښه ده، ځکه دوی خپله وایي چې مزی نو حکومت طرفه وایي چې تاسو وځئ. دلته هر چا خپله کورونه مغستی دي که نه، ډېرو پکې خپل کورونه دي پاخه جوړې کړي دي او ډېرو پکې کچه دي کرایه باندې اوسي. خو لکه داسې نه وي چې ځئ او مزی خپلو یا پېخوري چې کوم دي وي چې همدلته اوسېږئ.
که تاسو لیږي نو دلته ملګري دوستان دا خپل خپلوان به پاتې کېږي؟ رشتې هم شوي سره؟
بس رشتې شوي دي او لږ لږ شوي دي. ډېر وخت په یاره ځکه چې مونږ واړه راغټ شو هلته مونږ بیخي لیدلی نه دی، ګرځېدلی هم نه یو، څکه چې بیخي په سترګو هم نه لیدلی. ډېرو ده یاره غونډ اوس خپرې نه لا میاشت کې هلته پنجاب کې شته خو دلته ده راغلي هم نه دي که نه، خو پریشانی اوس نه ورته ده راځي. اوس خپرې غونډ یاره چې وباسي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که نوم راته واخلې.
عبیدالله.
عبیدالله څنګه محله ده دغه؟ څومره وخت نه دلته یې؟
ولا بس دلته داسې حساب دی چې مونږ دلته ټول بچپن نه همدلته واړه غټ شو ټول کنه. بس دا حساب نه شته مونږ چې دا پاکستانی دی یا دا افغانی دی. بس همدا واړه غټ شو زه ټول لوبې کوو. ولا دلته نه خلاصو کالو جندس خاصې. بس مونږ ته پته ولې چې مونږ افغانان یو دی پاکستانیان دی، دا خپل ملک دی، زموږ ملک افغانستان دی. بس مونږ ویلې بس دا ټول مونږ داسې اسلامي ورنه یو ټول. بس مونږ همدلته بس واړه غټ شو بس همدلته لوبې موبیم کولې. ننګرهار یو څوک پلار مې د خیبې ولسوالۍ دغه اوسیدونکي.
تا خیوی ولسوالی لیدلی؟
نه
بیخی نه.
بیخی نعمت.
پاکستان کې کوم کوم ځای کتلای؟
پاکستان کې بس هم دغه سیدا اسلام آباد او د مری او دغه ځین ته د چکر تیلی زیات.
اوس څه کار کړی؟
اوس دې بورډ کې سبزی خرڅو مزه. ولا پریشانی ډیره جوړیږي. موږ اوس هم دې پریشانی وړي یو خپم یو. اوس چې هلته لاړ شو نس د خاص ځای لرو چې سر په کې پټ کو یا پیسې نه لرو چې هلته کاروبار وکړو. خامخا هلته افغانۍ دلته کلداری دي. هلدلته خو چې درې لکه ویسې هلته لږ افغانۍ جوړیږي. خو هلته داسې فی الحال زموږ داسې دغه نشته چې موږ پکې ژوند تیر کړو. خامخا بیا تنګي کو بیا به دې خوا راځو.
د جرمنی په کولن ښار کې د لونګو عامل په نوم پسرلنی مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې په اروپا او ځینو نورو سیمو کې میشتو افغان شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او فعالانو پکې ګډون کړی و او خپل شعرونه په پښتو دری ژبو باندې ولوستل. زموږ همکار او شاعر اجمل اند هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و او خپل یو شعر لوستی چې تاسو پام ورته راړو.
دمنګ یو دوست وای لا غورزل چې شاعرانو د کاغذ پر ځای له موبایل نه شعر ویل پیل کړی دي. د شعر پنت للی دی زه ما ماګه دی موبایل نه وایم. یو نظم دی که څه هم نوې بنې کملګری مې شوې داسې ځای دی بیایم کملګری مې شوې داسې ځای دی بیایم چې ما خام به د رڼا ستوري آرام وي ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنگونو گلابونه بدی ذهن کی روان بی کمل گره مشوی دا سزای دی بیایم سرگڑ با پریختی او انسانان بی کفاره با دا مچک و پشمیر تاکی دا سزای چی ملیان مینان بی کمل گره مشوی دا سزای دی بیایم چی بجون لکد سین مست چپی بی دا سزای چی سل خمار سل جامونا دیوی ورزی تاکلی پایمانی بی کملگره مشوی دا سزای دیویایم چی بزدکلو لسوفیان و آیاتونا دملا فتوی بطولی کلو باتلی ور ترابولو دشک روایتونا کملگره مشوی دا سزای دیویایم چی پاچا بای کن نوی پبکنو وزیران بای پتوستر گو بیناوی او پوهی گی بد درد بای سابونو کملگره مشوی دا سزای دی بیایم چه دیدار لپڑو جور با ویچالونا دا توپک و دکانو که بز ورند بی ستارونا ویتارونا رباهونا
لخبرونو ور اخوا
ور بشو خوستا د نادر شاه کوټ لسوالی اړوند د زین خېلو د لری پتو کلو او سیمو اوسیدونکو وای د دوی د ماشومانو ډیره برخه از دکړو تر لاسرسي نه لري. دوی لاړوند ادارو او نړیوالو بنسټو غواړي چې ماشومانو ته د زدکړو فرصتونه برابر کړي. زینی خیل د خوست ښار لویدیز لوري ته د غریزه سیمه ده چې خلک په تیر وخت کې الته د دوامدار جګړو او نامنۍ او لکابل د زده کړو په ګډون پډیرو برخو کې لاړین او اسانتیاو به برخو پاتې شوې دي.
د خوست ولایت په لویدیز کې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زینی خیلو د زینی سیمو او کلیو اوسیدونکو وایي چې د دوی نږدې خوندې نشته او له همدې کبله د ماشومان ولو یو کتله له زده کړو به برخه پاتې ده. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی په سیمه کې نجونو او هلکانو پاره خوانځي جوړکی. د یاد سیمه یو قومي مخور رفتر خان مشال رادیو ته وین
لول ته بنځه بنځنیم سوا کورونه دی لاس پندلس جمعتون دی ټول خوش شو کټول د بنځنیم سوا کورو کې 10 وخت د څلور زره 15000 وړ کې مشمون به وی دلته چې د لاس رسای نه لري مکتب ته ځکه چې څلور 15 کیلومتر موږ نه لره د مکتب د وړ مشمون دی دوه خړونه په مانځ کې راځي هغه ته به نشه رسد مکتب دلته نشته کی.
د زنخیر یو بل سدون کې رفی اولاوی د دوی په سیمه کې دوه لوی خړونه دی چې په ځانګړي ډول باراني او سیلابي موسمونه کې ور باندې تاګ تاکستون زمانوی او هغه ماشومان چې لری خوانځي تملاوی بوتړي دا ستونزې هم مخ نیسی.
ستونزې ډېرې دي دلته میګه سهیلا کوي مؤسسات دولت څخه مشکلات ډېر دي نو ټول څخه مهمه او شذ ضرورت دی خوانځي ته دی دا چې دلته شاګردون هر کله برونه وي ګرمي موسم وي ډېر ستونزې مخ مخوي یو عام ستونزې چې دلته خورونه دی سیلابونه راوتلی وي نو شاګردان نشي کولای خوانځي ته بوخ لور شي او کله چې حالت دوی خوانځي کې برونه وشي بیرته بیا کورون تر ازي نو بیا هم ډېر مشکلات
د زنخیرو د سوی د لری پرتی سیمې اوسیدونکو عابد چې په یولسم ټولګي کې زده کړې کوي هغه هم وایي ځوانانو ته هم تر شنباوات خارګوټي پورې په تګ راتګ کې ستونزې وي.
چې د دې ځاینه موږ ځو د سوی کل نه تر شنباوات مکتب پورې نیم ساعت یا یو 15 منټو کې موږ د دې ځای رسېږو. هم په لارو کې مشکل وي کله خوان وي هم تر ګرمۍ نه هم نشو تلل. پوښتنه مې دا ده چې دلته موږ ته نږدې ځکه کې مکتب جوړ شي چې هغه ته مونږ آسانه رسېدګي وکړو.
بلوری ته په خوست کې ځای مسولین وایي د نادر شاکوټ په ګډون یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې چې پخوا په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي د خلکو د اړتیا سره سم یو شمیر پروژې پلان کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
لله الحمد اکثر ولسوالۍ زیاتې مقصد سروېګونې شوي دي او یا لګیا یو. من جمله د یګې نه د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ دو چې دوه کم شپېته پروژې سروې وشوله او لله الحمد به مونږ یې پروژو پرانیسته کو عملی چارې به شروع کیږي.
یاد دی وی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خیرو سیمه همدارنګ د دې ولایت سپیره صبری باغ تریزی علی شیر او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او اوسیدونکي د خونې روزنې په ګډون ډیرو برخو کې ستونزې لري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپل صوبی پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړی ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته د وتلو امر شوی. دا کډوالو ته ویل شوی چې د مارچ 13 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. اخوا پاکستانی انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د جمعې پر ورځ د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د 16,138 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپورونو له مخې د هغه افغانان دي چې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 150 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ 13 له پاکستان په خپل خوخه ووزي. د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي ادباو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشی کولو کې مرسته وکړي. باربی او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 30 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلو فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لوانګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپایو شمیر جګپوړو ډیپلوماټانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنگتن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې پر ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماټانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تیره میاشت د امریکا د بشپړ دیرش ورځني اور بند پلان رات کړ. که څه اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې و خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې لدې تړونه سرغړونی کوي.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار شروع کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمړنی زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمنی کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او له هغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنفه پورې عمل تلو شوی یم. هم هلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسو کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره چې ده د وطن سره د مینې نه را پیدا شوه. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوري دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یوه دوره تېره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکي دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زندسي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي کورس سره به په پایله پوهید چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګه د سازانو د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وزه په عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایه دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالبه باسونه کول هغه نه بم خوند اغسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه مداسې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ کړي بس دا وهل لي او وجل لي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغهونه خو خوند اغسته د مکتب ته ورته.
یا د موکرچ اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط سویم نه استه؟
نه مشروطي او ناکامي خو ډیر لري و بيخي په ژوند کې معنی د تجربه.
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې اول نمره وي کنه ولې چې ګشنګي دي کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالب و. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاري د پاغه وخت حالا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوم نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس وایلی څو ساعته د مستی کوله کار دی کوه نه دی کوه ځکه الکان ته عموما په افغانستان کې د کور نفقه مې وسور تر غاړې وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وی. تاسو څه کول کې اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو مرسته کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم. یو خو منګ کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به موږ څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه
ا ما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شه، دولس دولس نیمه بجې به تر کور ته راورسېدو، یو ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که، او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګرې به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسپوتن مازه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدغه هلته سره ودوش ودو به شو سترګې به هم پټې شوې، نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي. دغه مسایل بیا ساعتونه هم شو، بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و، پنځه لس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې و، کورس به هم پاتې و، بس مکتب او درس، مکتب او درس، هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جره کده راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه، ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د درې کلنو په هغه حساب باندې و، نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د ښاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف هیوادونو بورسونه دي، او بیا مو هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور د انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% آسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ، او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي وو، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو، نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کتا سي نړۍ کې ووم ګوري، عربي هوادونه، اروپאי هوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا سي کامیاب هوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده، نو هغه د هواد دویمه رسمي ژبه شته، هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر دولس کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کول، هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول، موږ په یونیورسيټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سختي، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سختي، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت واري لوجه او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونه باندې ډیر خو فوکس کوي هغه خلک موږ لپاره نیو پدی چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دا غی چی اغا فوکسی پخ پل رشته کیوی نو علکان با مونگ نلگو ریب تکره ول دا غو نظام بیخی متفاوت ده منگا تاسی چکم نظام تاقیبه و فکر کهوما دا ایران سره دا کانکور او دا لیسو نظام او دا ترکی سره ورتواله لری دی طرف تا چه کم بریتش امپایر نا کم هوادونه امپریس دی لکا هند و پاکستان و دا ایدی خلکو لمنگ سیستم بیخی متفاوت ده
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه هم ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لری ځای نه خلک کار کولی شي سافټویرونه جوړولی شي اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبې زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بالکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړو یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس دی لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ دا ورته کانسپټونه چې دي هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي هغه هر څوک کولای شي چې لکه انګلیسي زده وي اغه بالکل کولای شي یا لګه اردو هندی مزوي نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو یو د ټکنالوژي اغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دته ضرور نه چې هغه په ډاکټري په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي فقط په دې پوښي چې هغه د پرستامول زما د تبې لپاره تداوی ده نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي پاکستانیان هندیان بنگلاديشیان له فریلانسینګ له ډراپ شپینګ له شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي یو دا برخه ده بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چا دا ډیټا بیس جوړي یو چا دا ویب سټ جوړي په دې برخه کې یو بدبختی بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لک سخت دی اغه د انلاین پیمنٹ کول لک سخت دی د زمنګ د هوا د سیاسي سچويشن چې دا عموما دا سیده چې سوک پډیر باور نشي کوله او دا سخت دی اغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان د خې پیسې جوړ کړي بیا دا غملګری کول شي چې خپلوانو نه چې په خارج اوسي یا غوونه استفاده وکړي دا هو آی ڈی کارت او بانک اکاؤنٹ او درتون استفاده کی خپل تخنیکی علم خلق ہوتا پنړیوال مارکیټ کې وړاندې کی خو هغه نمبر کې دا غي زکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایط کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي
انده په کنه موس کول چې کچری د دوه اړخونو سره بیل کړو تاسو دا کسان په مسلکی او غیر مسلکی ویشل چې وي کولای شي په غیر مسلکی ډول باندې پاپا ټولنیز رسنه یو کې د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي یو دا وی چې مسلکی کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژي انجینر وي اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده دا دوه متفاوت سيزونه دي د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو که نه وي نو دغه سې کارونه به کیږي تاسو مدامخ کې شاید وي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خوره کړل همداسې زه د لسهاو وسل هاو واقعو شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکله دې په ځای شاهد ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نشي باندې کوي وای چې ته ولې دسی کول نو خبره ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند تیروان
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چېرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړې کنه اړتیا ده چې د خلکو اضافي مطالعه وکړي.
بالکل، اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږه چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زده در کولای شم چې ځوانانو ته بل تر ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند مبارزین هم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خاص جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې کتا چې دغه راوخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوې په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی. هغو لپاره او وزید در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا داغي پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي، دا هم راحت کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډیر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافرۍ کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
څه ښه په حواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس ښه په حواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان ښه په حواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په حواله شي، مثلا بریانی په حواله شي، روش په حواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځانه زنه کوم، عموما ما سره ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنوري کې دا
واړه واړه شپه دې کوه هغه نه کوم چې روشي کړی چوپانې دغه شی نه زه جوړه
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنې لسړی کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالېږي یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعاً کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه یې اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه یې دا یو سخت کاری مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعارو چې مونږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونه کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا و چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس ماتیا نوې پیسې د پوره شوې دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سنګړې پاتې ده او اوس هم کله کله فکر کوم چې دې سره به څه کوم
د تومره سختیار سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده او په دې برخه کې کچېر دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورته متاسف ما په سخت شرایطو کې دي دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازان وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د ماسیلونو په پونزي او کې او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بل طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي نو کوشش پکار ده خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون ووسیږي تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې او ډراپ شپینګ پکې وکول شي یا فریلانسینګ وکول شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکول شي نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه بم لګ دره لاوګي سپک شوی
ډیر زیات مننه کور دی ودان چنده وسی
اله کوم ډیر مننه
تاب